وخت د ماسپښین دوه بجې سوې د مشال ریډیو په بله غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د افغان ولسمشر اشرف غني چې دا وخت په متحده عرب اماراتو کې جلا وطن دی، لومړنی ویډیو پیغام راغلی. په دې کې کومې خبرې دي؟ دا به د دې خپرونې د سر ریپورټ وي. او د دې تر څنګ د افغانستان په اړه د پاکستان رول او بیا د قبایلي ضلعو په اړه د های کورټ نوې غوښتنه، دا هر څه به په دې خپرونه کې وي. په دوه نیمای کې ورته بحث کرو د مشال تران لاندې. او اوس به احمد الله تاسو ته خبرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پنجاب په بهاول نگر ضلع کې د عاشورې پر ماتمی جلوس لاسی بم حمله کې څلور کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي هغه اړ ایستل شو چې هیواد پرېږدي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه بهرنیو ځواکونو ایستلو وروسته هلته ګډوډي حتمی وه. د خبرونو تفصیل. د پنجاب په بهاول نگر ضلع کې د عاشورې پر ماتمی جلوس لاسی بم حمله کې څلور کسان وژل شوي دي. د مجلس وحدت مسلمین ویان علامه مقصود علی ډوم کې نن مشال ویډیو ته وویل چې په بهاول نگر کې د محرم د لسمې ماتمی جلوس په ټاکل شوی لار روان وو چې نامعلومه کسانو پرې لاسی بم حمله وکړه چې پکې څلور کسان وژل شول او د شلو زیات جوبل دي. نوموړي پر ضلعي انتظامیه نیوکې په کولو سره وویل چې امنیتي انتظامات یې په صحیح توګه نه و کړي، خو په سیمه کې د موبایل سرویس ځنډولو له وجې ضلعي انتظامیه سره په دې اړه رابطه ونه شوه. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا د پېښور په ګډون د پاکستان په یو شمېر لویو او وړو ښارونو کې د عاشورې ماتمی جلوسونه راایستل شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د عاشورې پر مهال د پېښور په ګډون د دې صوبې اووه ضلعې حساسې ګرځولي او هلته یې پولیس سرتیري د شیاګانو د ماتمی جلوسونو د ساتنې لپاره ګمارلي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي هغه اړ ایستل شو چې هیواد پرېږدي. نوموړي د اګست پر اتلسمه له متحده عرب اماراتو څخه په خپله فیسبوک پاڼه په خپور شوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې اوس هم په مشورو بوخت دی چې بیرته خپل هیواد ته ستون شي. غنی د اګست پر 15 له هغه وروسته له افغانستانه ووت چې طالبان کابل ښار ته ننوتل. ولسمشر غری پرون وویل سره له دې چې طالبانو کابل ته د نه داخلېدو ژمنه کړې وه، دوی د ارګ د دروازو په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي ول او امنیتي ځواکونو د امنیت د ټینګښت توان له لاسه ورکړی و. نوموړي زیاته کړه د وژلو سازش جوړ شوی و، خو د هغه په وینا له هیواده د ده په تګ سره د وینې بهېدنې مخه ونیول شوه. ولسمشر غنی په عین حال کې د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړ او وی ویل
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت لخوا پیل شوي وي اوس یې ډاکټر صاحب عبدالله پخوانی ولسمشر کرزي صاحب پر مخ وړي حمایت کوم. دا پروسه باید بریالی شي.
اشرف غنی په خپل ویډیوي پیغام کې هغه تورونه هم رد کړل چې ګواکې له افغانستانه د وتلو پر وخت یې له ځان سره ډېرې پیسې وړي دي. طالبانو د افغانستان په خوست ښار کې کرفیو لګولې ده او له حکومت یې غوښتي چې تر دویم امر پورې له خپلو کورونو بهر رانه وځي. پرون د خوست ولایت د ځایي طالب چارواکو له لورې رسنیو ته په لیږل شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې دوی دا ګام په ښار کې د ګډوډیو د مخنیوي او د بشپړ امنیت د ټینګښت په موخه پورته کړی دی. طالبانو دا اقدام پر داسې حال کې کړی چې نن د افغانستان د استقلال 102مه کلیزه لمانځل کیږي. د دې ورځې د رارسېدو په درشل کې روانه اونۍ په خوست، جلال آباد، اسدآباد او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګه بیرغ په ملاتړ اعتراضونه وکړل. طالبانو له اکثرو نورو دولتي ودانیو هم درې رنګه بیرغ لري کړی دي او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای ودرولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان سبی الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په کابل کې د خپل لومړي خبری کانفرنس په ترڅ کې وویل چې راتلونکي حکومت به د بیرغ په اړه پریکړه وکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې هغه وخت ګډوډي حتمی شوې وه چې کله د شلو کلونو له جګړې وروسته امریکایانو له دغه هیواده د وتلو پریکړه وکړه. د طالبانو لخوا د کابل له نیول وروسته بایدن پرون خپله لومړۍ مرکه کې ای بی سی ټلویزیون ته وویل چې هغه په دې نه پوهېده چې له ګډوډۍ پرته څنګه امریکایي ځواکونه له افغانستانه راوتلی شو. نوموړي دا خبره په دې وروستیو کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ په اړه وکړه. د طالبانو لخوا د کابل له نیول وروسته لویدیز هیوادونه تادی کوي چې زرګونه سفارتکاران، ولسی وګړي او په شرایطو برابر افغانان له دې هیواده وباسي. بایدن ویلی طالبان له افغانستان د امریکایانو او نورو ائتلافي هیوادونو د وګړو په ایستلو کې همکاري کوي، خو د نوموړي په وینا امریکا د هغو افغانانو پر ایستلو کې له یو څه زیات مشکل سره مخامخ ده چې له نړیوالو مامورینو سره یې په مرسته کړي یا د طالبانو په واکمنۍ کې تر خطر لاندې ګڼل کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له احمد الله واوریدل. په روانه غړی کې د جنو نور مهم رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. پر افغانستان د طالبانو او بخښي افغان ولسمشر اشرف غنی چې پر کابل د طالبانو له قبضې سره هممهاله متحده عرب اماراتو ته تللی په خپل لومړني ویډیو پیغام کې ویلي چې په کابل کې د وژلو سازش جوړ شوی و، هغه په افغانستان کې د روانو مذاکراتو ملاتړ اعلان کړ. پېښور های کورټ مرکزی حکومت ته ویلي چې په قومي مالیاتي واډ کې د قبایلي سیمو لپاره د 3% برخې نه ایښودلو په اړه دی عدالت ته جواب وایي. آیا په قبایلي ضلعو د پرمختیایي کارونو نه کېدلو مسله د پیسو نشتوالی دی؟ په دومنی مای کې ونې خبرونه د مشال ترانه لاندې لرو چې پکې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د افغانستان د اوسني حالاتو په اړه باندې رول چیږي.
زموږ د ریاست یو بیانه هم اوس په دې وخت کې خدا دی کنه چې موږ د شکردي نه منو. دوی وجنان چې دی دا سیاسي جماعتونه خاص کر د مذهبي جماعتونه تو اوپن نشي راتلی، ما دا خیال دی.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسېږي. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د افغانستان ولسمشر له متحده عرب اماراتو څخه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د هیواد پریښودو ته اړ استل سوی، خو د نوموړي په وینا بیرته به کابل ته د بیا ستنېدو لپاره په مشورو بوختی. محمد اشرف غنی پرون ناوخته پر خپله فیسبوک پاڼه په دې پیغام کې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې له افغانستان د وتلو پر وخت یې له ځان سره ډېرې پیسې وړي دي. نوموړي په عین حال کې وویل چې د سولې د هغو مذاکراتو ملاتړ کوي چې د ده په وینا حکومت پیل کړی وي، او اوس یې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پر مخوری. په دې اړه نور حال احمد شیبر راکوي.
ولسمشر اشرف غنی په پټه افغانستان ووت او پرون د متحد عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د بشري خواخوږۍ پر بنسټ ښاغلي غنی ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. څو ساعته وروسته تر دې اعلان ښاغلي غنی په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پر دې کار کوي چې بیرته هیواد ته ستون شي.
زه د تیختی او جلاوطنی قصد نلرم. اوس په اماراتو کې هم سو د وینو د بهیدو او ناورین مخه نیول شوی وای. په مشورو بوختیم چې افغانستان ته ستون شم او خپل هڅو ته چې د عدالت د تامین زموږ په هیواد کې د افغانانو د حاکمیت د ارزښتونو د بیاستنېدو او د واقعي اسلامي او د افغانستان د خلکو ملي ارزښتونو لپاره دی په ګډ مبارزه وکړو.
شغلی خنی زیاته کړه چې په تاریخ کې پخوا مولا محمد عمر، عبدالرحمن خان، امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان او یو شمیر نور مشران وتلي وو، بیا بیرته د ولس خدمت ته حاضر شول. ولسمشر غنی په خپل ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه یې خبر کړ په کابل کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ.
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت له خوا پیل شوي وي، اوس یې ډاکټر صاحب عبدالله پخوانی ولسمشر کرزي صاحب پر مخ وړي حمایت کوم. دا پروسه
په کابل کې پرون د حقانی شبکې یو مشرانه ساقانی له پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو نور اکثر مشران په کندهار کې دي چې د سیشنبې په ورځ د قطر د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره د غشار ته ورسېدل. د افغانستان د خپلواکۍ د 102 کال په درشل کې روانونه په جلال آباد، خوست، اسداباد او جنو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګ بیرغ په ملاتړ اعتراضونه وکړل. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګ بیرغ لرې کړی دی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سېشنبې په ورځ په کابل کې د خپل لومړي خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې راتلونکی حکومت به د بیرغ په اړه پریکړه وکړي.
دا احمد شبر ریپورت موردی. په افغانستان کې د طالبانو د پنچیر ولایت پرته پاتې ټول 33 ولایتونه نیولې دي. په کابل کې طالبانو لوړ پوړي مشران هم له نورو سیاسي مشرانو سره د راتلونکي په اړه سلا مشورې کوي. پر افغانستان د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د دوی حکومت یې تسلیم کړی و، خو دا ځل پاکستان په سمدستي توګه دا کار نه دی کړی. دا چې شنونکي د افغانستان په موجوده حالاتو کې د پاکستان رول ته څنګه ګوري، زموږ همکار ګلایاس رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو د اګست پر 15 کابل ونیو او د دې وروسته نړیوال هیوادونو برګونونه مخې ته راغلل. د پاکستان په سینټ کې د دفاع قائمه کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین سید د اګست پر 13 مشال لوتی ویل چې پاکستان د 1990 لسیزې هیواد نه دی، بلکې اوس پکې ډیر بدلون راغلی دی. دته په خبره فوزي او سیاسي مشرتابه له تاریخه زده کړې کړې دي او د هغې واضح مثال په هیواد کې ډیر اوږد د ترهګری ضد جنگ دی.
جہاں تک طالبان کو ریکگنائز کرنے کا تعلق ہے، وہ 1997
میں جو کال کی پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات لخوا د طالبان حکومت تسلیمولو پر وخت حالات بدل ول. موږ د ټولو حالاتو جاج اخلو. موږ باید سیمیزو حالات ته په کتو حکمت عملی جوړ کړو. په دې کې چین، روسیا، د منځنی ختیځ هیوادونه، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران او ترکی شامل دي. د دوی سره باید په شریکه فیصله وکړل سي. زموږ تمرکز په افغانستان کې امن او یو پراخ بنسټه حکومت دی چې په کې د یوې ډلې قبضه نه وي. ځکه موږ له طالبانو سره خبرې کوو او له نورو ډلو سره خبرې روانې دي. موږ ډېر په کلاره کلاره کارونه کوو.
سینیټر مشاهد حسین په خبره پاکستان له افغانستان سره د معمول مطابق خپل روابط ساتل غواړي، ځکه یې په کابل کې خپل سفارت نه دی تړلې او هغو افغانانو ته ویزې ورکوي چې له هېواده وتل غواړي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د تاجک او هزاره مشرانو یو افغان پلاوی په اسلام آباد کې د اګست پر 18 وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اګست پر 13 خپل چینی سیال سره په خبرو کې په نړیوالی ټولنې غږ وکړ چې د افغانانو مرستې ته ژمن وسی. خبریال او شنون کې مرتضی سولنګي وای په پاکستان کې خارجه پالیسی ولسی حکومتونه نه جوړوي. په 1996 کال کې د پاکستان اسټابلیشمنت یعنی فوجي مشرتابه د طالبان حکومت منلې وو او په هغه وخت کې ستراتیژیک ګټې په پام کې وي او طالبان یې خپل ملګری بلل.
1996 سے 2001 تک افغان طالبان نے ڈیورنڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم نہیں کیا.
په افغانستان کې له 1996 تر 2001 کال پورې د طالبانو واکمنۍ پر مهال د ډیورنډ کرخه د نړیوال سرحد په توګه نه ومنلې. په هغه وخت کې اند پرویز مشرف واکمنۍ پر مهال د هغه وخت کورنو چارو وزیر معین الدین حیدر ویلی وو چې طالبانو دوی ته مطلوب ترهګر نه حواله کول. خو د دې باوجود د پاکستان فوزي اسټابلیشمنت په دې باور وو او دی چې افغان طالبان د دوی په ګټه دي. تر اوسه پورې د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي په موجوده حالاتو کې په افغان طالبانو تنقید نه دی کړی. دا یو مغالطه ده چې پاکستان خپلې تیروتنې تسلیم کړي.
تو یہ ایک مغالطه ہے کہ جی اس کو پاکستان نے غلطی کو تسلیم کیا.
مرتضی سولنگی زیاته کړه پاکستان لتیرو شلو کلونو رئیس د طالبانو دویم وار واکمنۍ لپاره د سہولتکاری رول لوبولی او دا د دوی د پالیسۍ تسلسل دی. همدارنګه د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه د اګست پر 13 مشال لوتوی چې پاکستان لپاره باوري کول مشکل دی چې افغان طالبان به د پاکستان دننه فعالیت نه کوي.
جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق ابھی چند دن پہلے بلکہ
زما د معلوماتو له مخې څو ورځې وړاندې جنرال باجوا یو څو خبریالان راغوښتي وو او په هغه مهال یې خبره کړې وه چې نړۍ تسلیموي او کنه. پاکستان به روس او چین ته ګوري چې هغې تسلیم کړي نو پاکستان به د هغې په لور ځي. دا ځل به پاکستان امریکا ته نه ګوري ځکه له امریکا څخه تمې نه لري. زما په فکر راتلونکي شپږ میاشتې ډېرې مهمې دي.
میرے خیال میں اگلے 6 مہینے سال جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، جو میسجنگ ہے وہ امپورٹنٹ ہے.
عائشہ صدیقہ زیاده کړه پاکستان با له افغان طالبانو سره دا خبره هم مطرح کوي چې په پاکستانی طالبانو خپل اثر وکاروي او له فعالیتونو راوګرځوي. خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د اګست پر 13 مشال لیتوبیل د پاکستان غبرګون په موجوده حالاتو کې ډېر مایوس کن او ضعیف دی.
طالبان په ټول افغانستان کنټرول وایس او قابض شو. اول ته وس حکومت جوړی او د سلامتی کونسل دوا مستقل ممبران روس او چین اعلان وکړو چې موږ به سره یو ځای کار کوو او موږ به دا دولت تسلیمو. پاکستان اوس هم چې کوم نه د امریکې ته ګوري چې آیا دی بس کوي. پاکستان ته خو پکار چې ټوله مخکې د ویډیو چې موږ به تسلیم کوو. دا ځکه چې دې ته کتل پکار دی چې پاکستان سے بل څه لار ده، نو چې بل لار نشته نو بیا چې کوم نیت ولې انتظار کې ولې د طالبانو نور شکوک او شبهات تا باندې پیدا کیږي چې دا پاکستان موږ سره څه کوي چې مخکې زمونږ دولت او هغه پاکستان موږ سره څه کړی. زه فکر کوم چې دا یو ډېر ضعیف او دغه دغه به ریسپانس په دې باندې به طالبان خامخا وایي کوونه وایي خو خپه شوي به خامخا وي.
طالبانو چې په 1996 کال کې په اول وار د جنگ له لارې په کابل قبضه وکړه، نو پاکستان یو له هغو هیوادونو وو چې د دوی حکومت یې تسلیم کړ. نور دوه ملکونه سعودي عرب او متحده عرب امارات وو چې هغوی وروسته خپل فیصله واپس واخیسته. پاکستان په هغه وخت کې د طالبان حکومت په تسلیمولو سره د سخت نړیوال غبرګون سره مخ شوی وو.
د ګلایاز رپورت مو اوریدی. د افغانستان په اړه د ایران د ریزما ورو خو دې ته به ورسته ورسو. اوسم یو تازه خبر هغه دا چې د پاکستان د پنجاب په باولنګر ضلع کې د اشوري پر ماتمي جلوس لاسي بم حمله شوی. په دې حمله کې څلور کسان وژل شوي دي. دا وخت له اسلام آباد را سره آزاد خبریال ګور مسعود د ټلیفون په لاین دی. ګور مسعود صاحب، تاسو تار کړی وایم که مهرباني وکړي د دې پیښې تفصیل نور راکړي.
مننه ککر صاحب، دا د لسم محرم الحرام په سلسله کې یو جلوس وطن کې په پنجاب ضلع باولنگر کې په هغه جلوس باندې دوه کرکر حمله شوې دي. په هغه حمله کې څلور کسان مړه او شل نه زیات زخمیان یادوي، او دا زخمیان یې مقامي هسپتال ته رسول دي، او په موقع باندې پولیس او رینجر د علاقې په خپل تحویل کې اخستې ده. په دې سره سره پولیس او انتظامی یو مشکوک کس د موقع نه گرفتار کړی دی، او الته ځایی کسانو دا خبره تصدیق هم کړی دی چې په مشکوک کس باندې تشدد هم شوی دی، خلکو په تشدد وکړو. دینه علاوه د مجلس عبادت المسلمین ترجمان په دې حق لا دا خبره وکړلې چې دا واقعیا بالکل تصدیق شوه ده، دا واقعیا شوه ده، او دوی په پولیس او د پنجاب انتظامیا باندې تارونه ولګول چې د دوی د غفلت د وجې نه داسې واقعیا وشول، او سکیورټي یې ښه انتظامات نه وکړي. په دې سلسله کې دوی د ډی پی او چې کوم باول نګر دی هغه د لړکول او د استیفې مطالبه هم کړې ده، او په دې وخت باندې په علاقې کې پولیس او د رینجر
تفصیل راکی اور پنجاب په باولنگر ضلع کې د اشوري ماتمي جلوس لاسي بم باندې حمله شوی، څلور کسان وژل شوی. د دې ترڅنګ د پاکستان په شمیر نور او لوی او وړو ښارونو کې د اشوري ماتمي جلوسونه راسل شوی دي. تر اوسه پورې هلته داسې ناوړه پیښ حال نه دی راغلی. او اوسمزو د افغانستان موضوع ته، ایرانی چارواکي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو وروسته پر خپلو اړیکو غور کوي. دغه هیواد چې له افغانستان شاوخوا 900 کیلومتره ګډه پوله لري، د څه د باندې 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی، او اوس پر کابل د طالبانو برلاسي ته په فکر کې دی. په لړ نور تفصیل د احمد چبر پر ریپورت کې اورو.
پر افغانستان د طالبانو له ناببره او ژر برلاسي وروسته ایرانی چارواکي بې ثباتۍ ته ویره لري چې افغان کډوال ور مات نشي او افراطي ډلې لکه داعش نور فعال نشي. د ازادي راډیو د خبر څانګه په یو راپور کې څرګندوي چې تهران په وروستیو کلونو کې له طالبانو سره کمزوري اړیکې ټینګ کړل، او د دې ډلې استازو ته یې بلنه ورکړه چې هلته د سولې خبرې وکړي. خو وروسته تر دې چې دې ډلې د افغانستان ډېرې سیمې ونیولې او بیا د اګست په 15 کابل ته داخله شوه، له دوی سره ښکاره تماس نه دی نیولی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د وزارت له مقامه په لر کې دوه د کابل تر سقوط وروسته په لنډو د طالبانو نوم یاد کړی دی. د ښاغلي رئیسی په وینا د سیشن بی په ورځ وویل شول چې جواد ظریف ته یې ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي ماتې باید په افغانستان کې د هوسا ژوند، امنیت او تلپاتې سولې لپاره زمینه برابره کړي. څو ساعته وروسته تر دې جواد ظریف په ټویټر کې ولیکل چې شخړې او جنگ لکه اشغال کله هم ستونزې نه هواروي. د په وینا ایران د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د بیان هرکلی کوي چې د ستونزو د حل لپاره د افغان چارواکو د همشغی شورا جوړه کړې ده. ښاغلی ظریف روانه اونۍ په یو بل ټویټ کې ولیکل چې ایرانیان هیله مند دي چې وروستي تحولات به په افغانستان کې خبرو او د واک سولې لیش ته زمینه برابره کړي. دغه هم لیکلی دي چې ایران د سولې هڅو ته ادامه ورکوي. ایران دا منلې ده چې طالبان د افغانستان د نن ورځې یو واقعیت دي چې د دې جګړه ځپلې هیواد د راتلونکي حل لارې یوه برخه وي. د استرالیا په دکن پوهنتون کې د ختیځې او منځنۍ آسیا د برخې استاد شهرام اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د چارواکو تصویر زړور تصویر دی چې د امریکا وتلې د افغانستان د خلکو بریا بللې ده، او دا په زمینی ډول د طالبانو د تایید په معنا دی. د ښاغلی اکبرزاده په وینا تهران دې ته اندیشمن دی چې طالبان د شیعه او ضد دي، هزاره ساری او ایرانی ضد سیاستونه مخته وړي، خو په ورته وخت کې غواړي چې د افغانستان له راتلونکي حکومت سره حرفه‌ای روابط ولري، صمیمانه روابط نه. د ایران رسمي آژانس ارنا په افغانستان کې د ایران د پخواني شارژ دافیر عبدالمحمد طاهری خبري راخیستی دي چې پرون یې وویل تهران د افغانستان پر مختلفو ډلو یا نفوذ لري یا د اړیکو تجربه ورسره لري چې پر طالبانو فشار راوړی شي چې د ایران امنیت ته پام وکړي او د افغانستان خلک له نورو ستونزو سره مخامخ نه کړي. د ښاغلي طاهری په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ایران ته د اندېښنې دي، داسې چې هلته به ناامنۍ ډېرې شي او افغان کډوال به چې په دوی کې کیدای شي چې د داعش او القاعده غړي هم وي ایران ته مخه کړي.
احمد شبرو پېښور هایکورټ له مرکزي او صوبایي حکومتونو جواب غوښتي چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره یې په قومي مالیاتي کمیشن کې د 3% برخه ژمنه تر اوسه ولې نه ده پوره کړې. عدالت دا پوښتنه د یو سیاسي ګوند لخوا د هایکورټ ته له یو درخواست جمع کولو وروسته کړي. په درخواست کې ویل شوي چې عدالت باید حکومت پابند کړي چې قبایلي ضلعو ته د خپلې برخې مالي پانګه ورکړي. په دې اړه شاهین بنیرای رپورټ لري.
د جسټس رسول امین خان او جسټس وقار احمد په مشرۍ د پېښور هایکورټ یو بنچ د وزیر اعظم عمران خان د پرنسپل سیکرټري او د خزانې له وفاقي سیکرتر جواب غوښته دي چې تر اوسه په قومي مالیاتي کمیشن کې د قبایلي ضلعو لپاره د 3% برخې ژمنه اول نه ده پوره کړې. عدالت د اګست په 14 حکومت ته ویلي دي چې په دغه اړه خپل جواب په 15 ورځو کې دننه جمع کړي. عدالت د هدایات د تحریک اصلاحات پارټۍ د مرستیال مشر ملک حبیب نور اورکزی په خواست باندې جاری کړی دی. په دغه اړه بیگا مشال ریډو سره په خبرو کې ملک حبیب نور اورکزی وویل چې حکومت قبایلی ضلع له پامه غورځولې دي، نو ځکه عدالت ته خواست کړی دی.
پرون الحمدلله د مو پېښور های کورټ کې تاریخ وو، د مو کیس حکم دی غا اډمټ شو، جواب وختلو عدالت مرکز نے مختلف اور صبح خیبر پختونخوا سکوم چیف ایگزیکٹو دلی میں مختلف، پنجاب نے مختلف، سندھ نے مختلف اور بلوچستان نے مختلف اور فردر دا مونگ دا پاٹے سکوم مخ کے ملے حمل دی مو دا کار جو کڑ دے سے مونگ با دا سن اس غط اکم وزیر اللہ دی مراد علی شاہ صاحب اغط با مون ورزوم اور بلوچستان تا مزوم، پنجاب وزیر اللہ تا مزوم اور خیبر پختونخوا تا مزوم زکا سا قبائلی خلق سکوم دے دو غوڑ دا غٹا قربانی ورکا شل کالا دا مون پا کرونو بنے جنگ تیر شو.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ضلعو پرمختیا ته څومره پام کوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي پرمختیا د سیړنیز مرکز یو سیړنکار ډاکټر کریم خان وایي چې د قبایلي ضلعو لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه یو مهمه موضوع ده، خو غټه ستونزه دا ده چې د خیبر پختونخوا حکومت پرمختیایي پروژې په وخت نه عملي کوي چې په نتیجه کې مالی پنګې په سمه توګه نه کارول کیږي. نوموړي زیاته کړه
هغه مطلب دا چې پښتونخوا ته ملاویږي مسله د 300 ملاویدو نه هغه اتوماتیکلی ملاویږي مسله د سرپلس بجټ ته. مطلب دا چې حکومت د پښتونخوا حکومت ته پیسې چې کوم دی لکه مطلب دا چې دوی واپس لسیږي دی، نه دا څنګه کوم پنځم کال چې مستقل چې کوم دی لکه د پښتونخوا حکومت چې کوم دی نو ډیولپمنټ بجټ اسپیشلی چې کوم دی ټول ډیر ښکي.
بلخوا حکومت دغه تورنه ردوی او وایي چې د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره په یو شمیر پروژو کار روان کړی دی. د سنتونو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي چې د قبایلی ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا او مرکز حکومتونه خپل برخه مالی پنګ ورکوي، خو سند، پنجاب او بلوچستان صوبو تر اوسه د خپل برخه ورکولو ته آمادګي نه ده ښودلې.
پنجاب او بلوچو غنا او د سند د خپلې سره نه راچولې او فاق اوس به خپل کنټینیوسلی لګیږي. اته زما په ډپارټمنټ کې ممن چې دی نو سره د ایکسټینشن سټارټیږي. ممن کې لګډیر کار پاتې اوس یو دوه یونټ پکې پروډکشن شروع کو دې سره مونږ په ممن کې سمال انډستری سټیټ ته پر بیل زیر کوو جوړی کوزیشن را مونږ شروع دی اور اگزیو خبر د دې فیزیبیلټی روان ده اوس ورپسې سندستي سلو نشته فیزیبیلټی کې یاد ان اسوسییټ کم دی کی دا کوي نات کو حال لیز مکه شته کو ډیسپیوټ ته مونږ اوس هلتا دا ریکوست کړی کمیشنر ته چیرمن لږه بدل او دا شانت ساوت او کورم دی.
د یادونه وردا چې د پاکستان قبایلی سیمه په کال 2013 کې د یو آئینی بدلون نورستو د خیبر پختونخوا برخه وګرځیدې. هم په دغه کال د اکتوبر په 13 وفاقي کابینه پریکړه وکړه چې په قومي مالیاتي کمیشن کې با قبایلی ضلعو لا 3% برخه ورکول شي، خو دا پریکړه تر اوسه عملی شوې نه ده.
د شاهین بونری رپورٹ موردی د خیبر پښتونخوا د شانګلی ضلع د هغه شپارس کن کیندونکو کورنۍ چې د روان کال په اپریل میاشت کې مړي په کوهاټ کې موندل شوی ول، وایي د ژمنو باوجود صوبای حکومت ورسره مرسته نه ده کړې. دوی وایي که حکومت خپلې ژمنې پوره نه کړي نو ډېر ژر به د اعلی وزیر محمد خان کور مخې ته احتجاج وکړي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې یو ځل متاثره کورنۍ کاغذي کاروایی مکمل کړي نو سمدستي به ورته پیسې ورکړي. احمد الله نور تفصیل لري.
د اپریل په نهمه چې د کوهاټ په ګلو تنګي کې کله د دغه شپاړس کنکیندونکو مړي په یو قبر کې وموندل شول، نو کورنیو د احتجاج په توګه د پیښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړو. د حکومت لخوا د پیښې پلټنې او د وژل شوو کورنیو لپاره شهدا پیکیج، یعنی د هر مزدور کورنۍ ته د شپږ لاکه روپو او د کور یو تن ته د سرکاري نوکرۍ ورکولو اعلان وروسته مظاهرینو خپل احتجاج ختم کړو. د کانکیندونکو د ایوی اتحادیه کول ماین ورکرز ویلفیر اسوسییشن یا سموا جنرل سیکرټری عابدیار د اگست پر 13 مشال ویډیو ته وویل د تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې متاثرین د شهدا پیکیج په انتظار دي. که حکومت د اگست تر اخیره خپل وعده پوره نکړه نو احتجاج به کوي.
د شنګلی چې کوم پولیټیکل لیډرشپ دی د نورو سیاست مدار دی دغه سره به کینو، بیا څنګه وزیر اعلی چې کوم دی محمد خان هغه زموږ د سواد دی، نو بیا به کوشش کوو چې د هغوی سره څه ملاقات وکړو او که ونه شي نو بیا به راورسو او د دې خلکو سره به زوبه د هغې کور مخې ته به احتجاج کوو.
شهدا پیکیج په بنیادي توګه د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوو پولیسو او فوجیانو لپاره تیار کړل شوی و چې تر مخه یې حکومت د هر وژل شوي سرتیري کورنۍ ته د 25 تر 70 لکو پورې نغدې روپۍ ورکوي. د کوهاټ مرستیال کمشنر بشیر احمد د دغه کانکیندونکو مړی میندنې وروسته مشال ویډیو ته ویلي ول چې د 2011 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې ټول 2.5 کسان تختول شوي ول چې وروسته تختونکو بیا 14 خوشې کړل او 14 اورکول. که څه هم حکومت د یادو کسانو د وژنې علت نه دی ښودلی، خو د کانکیندونکو د اتحادیې یو مشر د نوم نه خپرولو په شرط په اپریل میاشت کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې د دغو تختول شوو کسانو د خوشې کولو لپاره یوې وسلوالې ډلې هغه وخت له حکومته د 15 لکه روپو تاوان غوښتنه کړې وه کوم چې ورته ورنکړل شو، خو صوبایي حکومت لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. مشال ویډیو چې د خیبر پختونخوا د مهنت او مزدورۍ وزیر شوکت یوسفزی سره د متاثرینو د غوښتنو په اړه تماس ونیولو، نو نوموړي خو د سرکاري نوکرۍ ورکولو په اړه څه ونه ویل، خو د نغدو مرستو په حق لی وینا وه چې یو ځل متاثره کورنۍ کاغذي کاروایی مکمله کړي نو فوراً به ورته پیسې ورکړي. خود شانګلی عبدالرحمن چې په وجل شوو کسانو کې مشر زوی اوراره او درې د اوراره زامن شامل ول، د اگست پر 13 مشال ویډیو ته وویل چې د تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې مختلف کاغذونه یې ضلعي انتظامیه ته ورکړل خو تر اوسه ورته پیسې ملاو نه شوې. له حکومت خواست کوي چې امدادي رقم دې ورته جاری کړي.
د حکومت خو تاسو ته کې په خپله پته ده چې هغوی تاریخونه ورکوي، نن تاریخ دې زه لاړم سبا د رکوي بل ورځ تاریخ دې بل ورځ رکوي، دغه کیسه ده. موږ په دې کې هېڅ قسم لزور نه شو کولی ځکه چې موږ خو غریب عوام یو، او بلکې دا یو خبره وه چې ما هغو ته هم دا خبره وکړه چې تاسو په موږ په دې کړوئ ما ځکه چې موږ زو او جج سره پیشکي وو کیښ دی او دی نو مې علمې دنیا خبر ده وکړه پیسې راکوئ بغیر تړاو نه راکوي اوسه پورې لا موږ ته څه قسم دا نه دي لګاو شي.
شانګله چې د کوهستان سوات او بونیر سره پوله لري، یو شمیر خلک یې د خیبر پختونخوا دره ادم خیل سیمې ترڅنګ سن او بلوچستان صوبو کې د کوئلې په کانونو کې کار کوي. د پاکستان کانکیندونکو اتحادیه په وینا شانګلې ته اوسطن هر میاشت د کانکیندونکو له 3 تر 5 پورې مړي راوړل کیږي، او ایواز په 2000 زیږیز کال کې د پاکستان په مختلفو برخو کې د سکرو په کانونو کې د پیښو له کبله 160 کسان وژل شوي وو چې 93 پکې د شانګلې ول. د پاکستان کانکیندونکو اتحادیه مرکزی سیکرټری سرزمین افغانی د روان کال په مئی میاشت کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې د دوی د راغونډ کړو شمیرو تر مخه د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په 13.5 کلونو کې په شو پیښو او چاودنو کې له 4500 زیات کانکیندونکو وژل شوي دي چې پکې 3200 پورې د شانګلې، بردیر او سواتول.
شنګلې پاره مو د احمد الله رپورت اوریدي او سم د خبرونی دوه د نیمای تر رسیدلې دوه نیمه بجې د هم احمد الله با د دې وخت خبرونو لنډی وړاندې کړی. د پنجاب په بهاولنګر ضلع کې د اشوري پر ماتمی جلوس لاسی بم حمله کې څلور کسان وژل شوي دي. د مجلس وحدت مسلمین ویان علامه مقصود علي ډوم کې نن مشال ویډیو ته وویل چې په بهاولنګر کې د محرم د لسمې ماتمی جلوس په ټاکل شوی لار روان وو چې نامعلومه کسانو پر لاسی بم حمله وکړه چې پکې څلور کسان وژل شول او د شلو زیات جوبل دي. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی هغه اړیستل شو چې هیواد پریږدي. نوموړي د اګست پر اتلسمه له متحده عرب اماراتو څخه پر خپله فیسبوک پاڼه په خپور شوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې اوس هم په مشورو بوخت دی چې بیرته خپل هیواد ته ستون شي. غنی د اګست پر 15 له هغه وروسته له افغانستان ووت چې طالبان کابل ښار ته ننوتل. ولسمشر غنی پرون وویل سره له دې چې طالبانو کابل ته د نه داخلېدو ژمنه کړې وه، دوی د ارګ د دروازو په شاو خوا کې ځای پر ځای شوي ول او امنیتي ځواکونو د امنیت د ټینګښت پلان له لاسه ورکړی وو. طالبانو د افغانستان په خوست ښار کې کرفیو لګولې ده او له خلکو یې غوښتي چې تر دویم امر پورې له خپلو کورونو بهر نه راوځي. طالبانو دا اقدام په داسې حال کې کړی چې نن د افغانستان د استقلال یو سل دویمه کلیزه لمانځل کیږي. د دې ورځې د رارسېدو په درشل کې روانه اونۍ په خوست، جلال آباد، اسد آباد او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګه بیرغ په ملاتړ اعتراضونه وکړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې هغه وخت ګډوډي حتمی شوی و چې کله د شلو کلونو له جګړې وروسته امریکایانو له دغه هیواد د وتلو پریکړه وکړه. د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته بایدن پرون خپل لومړی مرکه کې ای بی سی ټلویزیون ته وویل چې هغه په دې نه پوهېده چې له ګډوډۍ پرته څنګه امریکایي ځواکونه له افغانستانه راوتلی شو. نوموړي دا خبره په دا وروستیو کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ په اړه وکړه. د خبرونو لنډیز مو له احمد الله واوریدی او اوس هم هونیزه خبرونه د مشال تورا لاندې چې پکې د افغانستان حالات او د پاکستان سیاسي ګوندونو د دریزونو جاج اخیسته سوې دي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلام او نومنی. په افغانستان د طالبانو قبضه او د ولسمشر غنی هیواد پریښودلو وروسته د دې هیواد د اوسنی وضعیت او راتلونکي حکومت په اړه هلې ځلې روانې دي. د افغانستان د بدلون په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو پر بیانیو او دریځونو هم اغیز کړی دی. مذهبي ګوندونو لکه جمعیت العلماء اسلام، فضل الرحمان ډلې او جمعیت اسلامي د طالبانو کابل نیول هرکلی کړی، خو بیا پښتون ملت پال ګوندونو په زور د کابل نیولو مخالفت کړی. داسې اندېښنې دي چې د افغانستان دغه بدلون به په راتلونکي کې د پاکستان سیاست هم تر ژور اثر لاندې راولي. د مشال تورن لاندې بحث کې د ګوندونو دریځونه او د هغو د پاکستان په سیاست اغیز څېړو. د مشال تورن لاندې بحث کې مو د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې یو مشر او پخوانی سینیټر حافظ حمدالله، د عوامي نیشنل پارټي د اطلاعاتو سیکرټر زاهد خان او خبریال او څېړونکی رفت الله اورگزی میلمانه دي. دا وخت حافظ حمدالله، زاهد خان او رفت الله اورگزی را سره د ټلیفون په لاندې تاسو درې واړو میلمنو ته هرکلی وایم. خوشاله اوسې. زب پیل حافظ حمدالله صاحب له تاسو زخه وکمه. د طالبانو لخوا زخه د اگست په 15 نیټه کابل نیول له هغه وروسته د جمعیت العلماء اسلام لخوا زخه په یو بیان جاری کولو سره د طالبانو هرکلی وسو. د دې ګام د دې دلیل څه دی؟ ولې تاسو د طالبانو هرکلی کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه عبدالحی کاکر صاحب. د جمعیت علماء اسلام دریځ د نن نه دی، بلکې د جمعیت علماء اسلام دریځ د هغه ورځې نه چې کله 9/11 حادثه په امریکا کې وشوه او امریکې سره د نیټو بغیر د څه عدالت نه، بغیر د څه انصاف نه، بغیر د عالمي ادارو د انصاف ټیکیدارانو د پښتنې نه بغیر پر افغانستان باندې تیری وکړي. جمعیت علماء اسلام لکه څنګه چې د روس و تیری ته پر افغانستان باندې مداخلت، جارحیت، قبضه او خونړی انقلاب ورته ویل، د آزاد امریکې دغه جارحیت، دغه مداخلت د جمعیت علماء اسلام په نیز پر یو خود مختار آزاد افغانستان باندې یو خونړی حمله وه. دا جمعیت علماء اسلام د اول ورځې نه موقف و. لہٰذا کچیری جمعیت علماء اسلام پا اول ورز داویل ونڑے تے وویل دا پاکستان و حکومت تا غزمانی ریاست چو ڈکٹیٹر مشرف ہو چکم پالیسی خپلے دا امریکی پا ارخ کی دا افغانستان خلاف ستان ہوائی میدانونا دا دا افغانستان خلاف استعمال شو
آفیسا
جمعیت علماء اسلام جارحیت وایا بلکہ دا موقف چو باید دا مسئلہ دا افغانستان دا خبرو دا اترو دا مذاکرات و دلار خلاصی من یوشت کال شل کال بعد شل کال نفس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ دا امریکی پا چتری کی او پاکستانی اسٹیبلشمنٹ او دا دنیا طول حوادنو پا دوحا کی پا قتل کی دا تاجبان سر سر دا کابل دا حکومت او دا نمائندگانو وفد دا ناس تو دی پریک روکر دا هغا پا نتیجہ کنن طالبان کابل ترالو
سمد
زکر جمعیت علماء اسلام رو ہے ندی دا اغا وجدہ مبارزہ دا دا تبریک ورده
تا زاید خان سب عوامی نیشنل پارٹی دا دی روستی دا طالبانو دا کابل دا نیولو مخالفت کردی ستاسو دلیل چدی
گورا عمدالله سب خو امریکا او روس رواغیستا دی وقت کی دا افغانستان نیوا دا روس و دا امریکی نو په دې وخت کې په افغانستان کې حکومت نه سوچ دی و دا رنګ وي یا هر رنګ جوړ شوی وو کدی و ته سلیکټ وای نو دما د الحمدلله صاحب نه داسې تپوس کوم چې پاکستان کې چې دا اوس وزیر اعظم ناست دی دس تاسو سلیکټ وای که الیکټ وای او کدا سلیکټ دی نو آیا د دوی خلاف به تاسو مبارزه کوي او کله به ټوپک راخلی او کدا چې نه نو چې یو طرف ته تاسو دا وایي چې هغه چې څه وکړو نو امریکا خو مخکې نه اعلان وکړو چې زه خو روان یم امریکه تلا نو دا چې نن کومه وینه توی شوه په افغانستان کې او دا هلته کې بیا د دښمنۍ جوړه شوه نو آیا دا صحیح ده او آیا دا طالب چې کوم نن ورغې نو الحمدلله صاحب دې دا ووایي چې دوی به کله په ټوپک باندې پاکستان قبضه کوي او نن که تاسو وګورئ نو عمران خان او د دوی یو ژبه ده
نہ تاسو زاید صاحب دا تاسو د حافظ الحمدلله صاحب خبرې ته جواب وایست ستاسو خپل موقف څه دی تاسو ولې مخالفت کوئ
زه دل رازم چې دا نن دا دی او دغه موقف یو دی د عمران خان وی چې د افغان خلکو زنجیرونه د غلامۍ وشلول دوم دغه وی نو دوی خو په دې یو پیج په دې وراله
نه تاسو څه وایست
د افغان دا افغانستان حکومت دا افغان دولت کار دے او پا انتخاب پکار دے پا دا افغانستان کے پا دے ٹیم کی یو آئین موجود دے یو قانون موجود دے آیا دا تبدیلی دا آئین او دا قانون لاندے رالا او کنا دا ٹوپک پا زور رالا منگا ٹوپک زور منگا عدم تشدد والا خلقی دا ٹوپک دا زور منگ چھتا مرگستیاں نا لگری منگا پرنا نمانو منو دے نمانو او خبر دا سی دا چکا فرض کا تاسو دا پا افغانستان آئین او قانون نمانی نو بیا د پاکستان آئین او قانون بیا په کوم لحاظ منی ولې چې دلته خو الیکټډ وزیر اعظم دی دلته خو هم د آئین او دغه نشته خبره داسې ده چې مونږه د افغانستان مطابق د افغان چې کوم خلک دی نن که تاسو وګورئ امیر صالح چې دی هغه هم هلته ګلا ناست دی او هغه خبره کوي چې نه دا اوس په دغه باندې لګیا دي دا جنگ چې شروع شي د دې څه خوندزي چې کومه مخکې روان وي ان نه خلک راو یو د آخري خبره کوم په خوست کې خلک راووته د خپل جوړ بیرغ چې کوم د قومي بیرغ ته هغه چلو د الحمدلله صاحب چې کوم خلک وایي هغه جنډا هغه نه مني هغه ډزې وکړې او هغه بیرغ چې کوم د قومي بیرغ خلکو راچت کړو نو هغه چې دوه کسان شهزاد کړو آیا دا څه بلی دی مني دا څه دلی ته دی
من نه زید خان صاحب تاسو دواړو خپل موقف وویلی حافظ الحمدلله صاحب وویلی چې نړیوال عدالت ونسو هغه پر خپل ځای یو بحث دی خو افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو راتګ چې وو هغه د اقوام متحده د یو قرارداد له مخې راغلی اوس په هغه باندې هم بحث کېدلی شي خو رفت الله اورکزی صاحب یو سوال له تاسو کوم تاسو حافظ الحمدلله صاحب هم واورېدی زید خان صاحب هم واورېدی دواړه مذهبي او ملتپاله ګوندونه دواړه اوري ستاسو د پاره د دوی دواړو دریز تر کومه حده پورې تاسو له دواړو سره اختلاف او په کوم ځای کې اتفاق کوي
مننه ککړ چې ته مور سره جنگي کسان
نه نه ستاسو زه تجزیه غواړم چې ستاسو تجزیه څه ده تاسو بالکل
زه اصلي کې زه به تاسو خپل رائے درکمه چې تاسو وشو په افغانستان کې دا اوس چې طالبان څنګه راغلو مطلب آیا دې ته چې دې زه په کم نظر ګورم نه زه به دا وایم چې دا مطلب دی لکه یو ملٹری ٹیک اوور دے سنگ چی مطلب لکه اولن طالبان راغلی یو خدا او چی هغه د نوې اشرې کې دا و چې لږ ډېر زیات خون خراب شي او خلک ډېر مړ شي او ډیزل دا و چې لږ مطلب لکه یسو قانون نه علاوه چې ډېر جنگ ونه شو او مطلب دا لکه په پرمن طریقې باندې طالبان راغلو خو دا چې دی دا لکه ګوره چې یو عالمی مطلب کم یو دغه دی یو نظام تحت چې دی یو دغه راځي لکه دا هغه شان ونه شو مطلب لکه یو دغه دی یو جنگي صورتحال کې راغلو اوس هغه راغلو نو دلته مطلب لکه خلق چې دی چونکی هغه د زور باندې راغلی دي نو خلق کوم چې دی هغه خپل رائے چې دی په دې وخت کې نشي ور کولای مطلب هغه په دې احتجاج نشي کولای بهر نشي روته په دې چې هغه سره ټوپک دی
ستاسو چې کله پاکستان کې دغه سیاسي تقسیم ویني ضروري نه ده چې تاسو چې کومي پاکستان سیاسي پارټي دي دا چې کوم موقفونه لري دا څومره د افغانستان لدی جنگ ختمې دو سره ګټه کوي
دا بالکل نه ګټه نه کوي بلکې دا چې نور جوړ جنگ زیاتوي ما په خیال باندې چې دی افغانستان چې دی موږ ور سره ډېر ټچ یو هر وخت کې مطلب کدا جهاد وو ال تکي او کبي ال طالبان ول زل راولو او کبي راغلي دي په موږ باندې ډېر زیات اثر دي او اوس چې دی مطلب کله چې ال طالبان راغلي دي نو دلته زموږ سیاسي ګوندونه چې دی روزانه مطلب په تی ویګانو باندې موږ ګورو حکومتي خلک ګورو دا سیاسي ګوندونه دا چټاو دا عبدالله صاحب حافظ صاحب دی او دا ان پی دا چې دی خان صاحب دلته تاسو سره دي نو دا ټول چې دی په هم ناراضي نو په موږ باندې ډیر اثر دی نو لکه مطلب دلته موږ ګورو چې دا د دې سیزنو چې کوم مطلب لکه راکړون کې وخت ماته ښکاري ماضي کې چې موږ تل دی دا موږ ته پاره ډیر خل دی مطلب دا چې موږ ته نور مشکلات جوړېدل شي په حکومتي لیول باندې موږ ګورو ډیر زیات اچي دي غیر ذمہداري دي او زموږ د وزارت دي ډیر ګډوډ باندې نور کې ګور یا سور دي مخکې چې عمران خان صاحب کوم بیان ورکو چې مطلب ځینېرونه مات کو مطلب هغه باندې بیا تاسو کتلی دي چې د وال سټریټ جرنل یو دغه راغلی دی یو ایډیټوریل راغلی دی اوس مطلب دا چې لکه پاکستان باندې خو آلریډي دا یو تور لګي کنه چې دا طالبان ورسته چې څنګه راغلو دا پاکستان مدد ورته راو نو که هلته اوس څنګه تبدیلی راغلو دلته ولې مطلب موږ خپل ځان چې دی پارټي کوو موږ بار بار ولي وایو چې دا خو موږ داسې امپریشن ورکو یو داسې تاثر ورکو چې بای دا موږ پوجې باندې راغلو موږ خپل ځان نه کار ګورو کنه په دې زموږ د موږ ملک ډېر ګوره زموږ د اف ٹی ایف مسله دی زموږ قرضې دي دا ټول موږ امریکای سره ګیر یو لکه ډیسیژن وکي کله مطلب دی چې موږ تاسو په مسله جوړې ده نو معمولی دغه سره چې کوم له یو چابې راکې نو زموږ د سړي مسله زیاتې دي
حکم حافظ صاحب زاد خان صاحب هم خبره وکړه بیا خو دا جواب در جواب سي یو خبره دا چې کله تاسو د طالبانو هرکلی کوي او بیا تاسو د دې دادی وضاحت هم وکړي خو تاسو دغه بیان چې دا ډېر ماته ښکاري چې ډېر محتاط انداز باندې تاسو ور کړی دی تاسو ډېر تلل ور کړی دی نه پرا یعنی سل پسل د طالبانو په سب کې درېدلی یاست نه ځینې وتلی یاست تاسو دغه تللی بیان شاته که زما دا خبره سمه وي وجه څه ده
ګوره عبدالحی کاکر صاحب زه هغه ریډ لاین چې سره لیکو ورته وایي هغه زه نه کراس کوم زه د پاکستان په چارجواري کې دننه سیاست کوم افغانستان لکه څنګه چې د ټولو پښتنو د مور او د نیکګانو وطن دی زما هم دغسې د مور او د نیکګانو وطن دی موږ چې کم قدر کم احترام د افغانستان د خود مختاري او د ازادي لرو هغه هر پښتون هر وګړی هر مسلمان هر افغانۍ لري زه په دې نه پوهېږم چې په افغانستان کې د روس جالحیت راځي زه مرد آباد ورته وایم بل څوک زنده آباد ورته وایي زه تباهي ورته وایم بل څوک آبادي ورته وایي زه بربادي ورته وایم دی وهغه ته زنده آباد وایي او بیا امریکا راځي جالحیت کې په افغانستان کې ایا انتخابات وکړي د انتخاباتو په نتیجه کې رانه او کم رژیم چې راوستي سیاست څلوېش ممالک رالو جمعیت علما اسلام یو سیاسي تنظیم دی هغه په افغانستان کې امن غواړي که صلاح الدین ربانی د ربانی صاحب زوی که حمید کرزی د مولانا صاحب سره ملاقات کړي که د طالبانو نمائندگان مولانا همیشه او جمعیت علما اسلام موقف داغه د افغانستان څنګه باید د خبرو د لارې حل شي دا سیاسي حل غواړي نن امریکا په دوحه کې هم په دا ناشته سیاسي حل شنو هم د سیاسي حل خبره کوي طالبان خپلواکي او مشران هم د سیاسي حل خبره کوي نن چې عبدالله حامد کرزی او ګلبدین حکمتیار ناشته او د طالبانو مشران میټینګونه په کابل کې مجلسونه کوي هغه هم د سیاسي حل خبره کوي
سمد افغانستان
وروسته پورې طالبانو اعلان نه دی کړی یا زموږ غواړو دا چې د افغانستان مسله افغانان سره څنګه خلاص کړي نو پاکستان ته ضرورت شته
نو انډیا ته ضرورت شته، نو امریکا ته ضرورت شته، وې چا ته اجازه نشته.
حافظ صاحب زه به سوال وکم، کلن جواب راکړي، ځکه اوریدونکو په ذهن کې دا چې حافظ صاحب دې سوال جواب ورنکړ. هغه دا چې ما ستاسو بیان کې لکه څنګه چې یعنی فکر کېدی چې جمعیت علما اسلام له طالبان سره سل په سله ده، خو بیان ډیر تللی وي، هر کله ورته وویل سو لکه څنګه ستاسو وویل. تاسو دا دومره دغه بیان چې هغه ډیر محتاط لیکل شوی، د دې د لیکلو وجه څه وای؟ یعنی د داسې بیان ورکولو وجه څه وای؟
ستاسو خیال دی سردان خو به هغه ته ویل کیږي عقلمند او هوښیار او پوه قیادت خو هغه دی چې د هغه بیان تللی، دا هغه بیان وزنداری، دا هغه بیان د ریاست راغې هم وزنداری. لہذا جمعیت علما اسلام یو سل کلنی عمر لري، یو سیاسي تاریخ لري، ځکه مولانا فضل الرحمن صاحب ډیر تللی او ډیر دروند بیان ور.
سمه ده، مننه حافظ صاحب. زید خان صاحب زه تاسو ته راځم، مننه، زه بیا هم راځم تاسو ته. زید خان صاحب، یو چې ستاسو کله طالبانو په کندهار ونیولې او سوکا سوکا ورتلو افغانستان یې په نیولو ورو ورو افغانستان ونیوي، دا وخت ان پی ډېره زیاته جارحانه ولا، په ټویټر باندې په ټولنیزه میډیا به د اشرف غنی سره د درېدو خبره کوله، خو بیا چې کله یو دم دغه قوت راغی او اشرف غنی لاړې، طالبان په قوت کې راغو، اوس تاسو موقف څه دی؟ هغه داسې سوی دی چې پر ځای د دې چې هغه خبره وغندي، یا مثال د اشرف غنی سره ودرې، لامر الله صالح سره سل په سل ودرې، تاسو وایسته ستاسو روغ جوړ غواړي؟ یعنی ستاسو په بیان کې یا په پالیسی کې د نرمۍ وجه
داسې ده؟ تاسو ته نرمی نه دي، خو کاکړ چې زمونږ په بیان کې نرمی هم نه وا، او هماغه رنګ نرمی نه کله چې څنګه دی وي، موږ هم دا وایو چې په افغانستان کې دي په خبرو اترو کې نه، د ټوپک په زور په وینه تویولو دي، کابل نه قبضه کوي څوک. دا د افغانانو خپل حال خوښه ده چې هغه کوم حکمرانی خوښوي، خو آیا دا به اله کېږي چې دغلته کې دوی په خپلو کې کښېني او د دې کوم چې آئین جوړ لی، خط جوړ لی یا بد جوړ لی، دغلې نه ځو. دا چې خو زمونږ د پاکستان موجوده حکمرانان هم مونږ زمونږ هم نه منو، دا زما سره الحمدلله سي دلی هم نه مني، ول چې دا سلیکټ دی، الیکټ نه دی.
سلیکټ او الیکټ به زموږ خلک پوه نه شي، دوی به وایي دا د انګریزي لفظ دی.
یو د عوامو منتخب وي، یو د عوامو منتخب وي، او یو د عوامو منتخب نه وي. چې څوک یې راولي کېنه چې څنګه طالب لاړو او د ټوپک په زور کېناست، دغه کې موږ دا فرق ګڼو. دا فرق دا دی چې د ټوپک په زور په دې پاکستان کې هم مارشال آر شي آئین گزار کی او د ټوپک په زور کېني. آیا نو موږ وایي چې د افغانستان دا جواري، د افغانستان د خلکو په خوشحالۍ، د افغانستان د خلکو د ازادۍ، د افغانستان د خلکو د هومن رایټس په حواله سره موږ د هغې مرګستیا کوو. که هغه تعلیم خوښي تعلیم دی کېني، خو که هغه کردی خوښي او که هغه اشرف غنی خوښي امیرالله خوښي، دا د هغې خوښه ده. موږ دا بالکل صحیح ده چې دنه پاکستان پکې کار شته، نه پکې د بل چا کار شته، خو که چېرې د ټوپک په زور څوک ورزیو کېني، نو موږ د هغې غندنه کوو. دا نه ده چې موږ یې غندنه نه کوو، موږ غندنه کوو چې موږ وایي چې په خونریزۍ باندې موږ خو عدم تشدد والا خلک یو، او که تاسو وایي چې په مشرف یا په روس په راتلو، نو موږ هم به د یو رای لرو چې د روس راتلو سره پاکستان یا د پاکستان کې هغه ولس چې چارج کلاشنکو پراواغسته ویل په افغانستان کې جهاد دی، هم غلطه وه. بیا د مشرف هغه
یعنی تاسو دا منئ، تاسو دا منئ چې د روس راتګ چې وو تاسو جاریت ګڼئ کنه؟
دا موږ د روس راتلل یا د هغې جاریت د خبرو اترو په دغه د جاریت په مقابله کې جاریت نه رې په کار، د هغې وجه دا ده چې په هغه کې خونریزي
کېږي. دوه خبرې به ډېر سره جلا کړو. یو دا چې روس افغانستان ته راغی، دا جاریت ته ستاسو په خیال کنه؟ جواب چې څه وسو هغه بیا بل دی.
دا چې دا زما خبره تاسو ګوره، په افغانستان کې تبدیلی څنګه راغله، چېرته راغله او د کوم ځای نه راغله؟ که روس راغلی وو نو هم چې کمونست په خپل منځ کې وجنګېده یو بل وو، نو روس راغی، نو که بیا د هغې نه پس ډاکټر نجیب یې ووجلو او د دې د جهادیان لاړ او کېناسته، نو بیا د پاکستان طالبان چا روان کړو بوتیان ته کېنول؟ نو دا خو یو داسې کیسه ده چې یو بل نه جدا کولی نه شي.
سمه ده زید خان
صاحب، یو بل نه جدا کولی نه شي.
مننه زید خان صاحب. رفعت الله ورکزی صاحب، تاسو خیر دغه دلایل اوري. په پاکستان کې مقابلتاً لکه کم وخت کې چې طالبان په قوت یا طاقت کې راغو په شپږ نوي کې، نو هغه وخت په پاکستان کې د مذهبي پارټیانو لکه حافظ عبدالله صاحب دغو پارټي او نورو پارټیانو خوشحالیانې ولمانځلې، خو دا ځل چې کله په قوت او طاقت هندغه کې راغو په اقتدار کې، اقتدار خیر نه دی راغلی، کابل یې قبضه کړی دی، نیولی دی، نو دا ستاسو ته څه ښکاري چې ولې مذهبي پارټیانې یا مذهبي ګوندونه چې دي د بیان تر حده دي، نور دا خوشحالي ډېرې نه ښکاري چې کمې په شپږ نوي کې وي؟
نو ګوره د سدي یو خموږ خپلن چې دی دلته ډیر زیات هغه نه پس دلته د دهشتګردي چې کم یاد تر هغه چې کم جنگ تیر شو کنه هغه ډیر زیات موږ خپل خراب ګونو، هغه خو ظاهر دی چې افغانستان سره لینکو، نو به موږ خپل چې دی زموږ د ریاست یو بیان هم اوس په دې وخت کې خدا دې کنه چې موږ دهشتګردي نه منو. نو ما خیال دی چې دی وجنان چې دی د سیاسي جماعتونو خاص کر د مذهبي جماعتونو الحمدللہ صاحب تاسو بیان ذکر وکړو، واقعي چې ډېر زیات محتاط انداز کې خبره کړې ده، لکه الته انسان پاتې کړي دي او دلته پاتې کړي دي معذرت سره، نو دیو جنا چې دې دو اوپن نشي راتلې ما دا خیال ده. بل دا نه چې دا دلته اوس ډیزل خو ما چې موږ چې کم ګورو کنه، لکه دا سیاسي جماعتونه چې کې دي چې دومره دا نه کوي، خو دا نور خلک چې موږ ګورو دا سوشل میډیا باندې، دا ځوانان ګورو، دا زمونږ دا ټاک شو چې کم کیږي په ټي وي باندې، په هغه کې زمونږ دا سرکاري ترجمانان ګورو، دې ډېر زیات ویلکم کوي دا حکومتي خلک، یعنی مطلب دا دی چې په کار خدا و چې دا کم مذهبي چې کم یو ایدیالوژیکل دا غوړ سره لري کنه لینک لري، هغه خلک بلته ډلونه والی وي، خو هغه ډلونه نه وي دا
نه وي دې تاسو ته وجه څه ښکاري چې ولي، یعنی دا ولي دا خلک چې لکې دا،
نو بس دا خو مطلب دی چې یو زمونږ دا هم چې دی لکه زمونږ ریاستي دغه چې دی چې کومه زمونږ یو پالیسی پاتې شوی دی په افغانستان کې، ما خیال دا دی چې دوه خلکو دا خیال دی چې کومه دسي کوونه زمونږ دا مطلب حکومت یا خاص کر زمونږ د ریاستي ادارې یا دغه چې کوم یو دغه دا خبره مونږ په مخ کې وړو،
یعنی خوشاله بس
دې خبرې اعلان کې زمونږ خوشاله وشي، حالانکه زمونږ اوس چې په دې وخت کې کوم ریاستي بیانیه دی یا نریټیو دی هغه بالکل دینه جدا دی، خو بس دا دی چې لکه یو افغانستان کې یو پاکستان ته یو دا فائدہ خو خامخا وشو کنه، چې هلته کوم دا اشرف غنی حکومت وا خو زمونږ د حکومت ډیر خلاف او بیا هلته نور چې کوم ګوندونه او نور ملکونه سره دس خو دغه چې کوم مطلب لکه اثر رسوخ هغه ختم شو، نو هغه خو فائدہ پاکستان ته وشو، نو کدي شي دا وجوي. خو زه بیا دې کې یو بل خبره دا کوم چې بعض مذهبي ګوندونه لکه خاص کر الحمدللہ سے جماعت چی دے اخو دل تہ جمہوریت مندی مطلب دے چا غو بلیو لری اغا دل تہ جمہوریت منی خو ال تہ اغا طالبان چی دی غو جمہوریت نہ مکمل انکار کئی لکہ اغا چی دی اغا بالکل اغا ډیر زیات دین مختلف دین، بیا دا وس جب خبر وی چا مطلب دے لکہ دل تہ دل تہ زاند پر یوش خو ہے ال تہ اغا کسان چی دی اغا مطلب لکہ اغو چی سکئی اغا پاغو مطلب اغا کئی لکہ تاریخ کې په باندې د تنقید نه کوي.
مننه ډېر رفت الله ورغزی صاحب. زید خان صاحب بل سوال دا دی چې په افغانستان کې طالبان دا دی کابل نیولې دی او کا سبا یو حکومت جوړی شي چې پاغه کې طالبان یو رول وي، خو په افغانستان په داخل کې امر الله صالح ویلې دي چې زبا د دې مزاحمت کوما چې د افغان ولسمشر مرستیال وي، سبا کده یعنی یو حکومت جوړیږي او پاغه ته د ټول نړیوالو ملاتړم ترلاسه وی بل فرض، نو داغه خلاف که چرته بیا د ټوپک راخستل کیږي، نو تاسو په خیال باندې تاسو ګوند به دغه خلکو بیا حمایت کوي چې د راتلونکي جوړڅوي حکومت خلاف ټوپک پورته
کړي؟ تاسو وګورئ چې دا ابکه موجوده حکومت چې کیناستو نو دا جاریت نه دی، موږ درو ساغه تجارت وایو، موږ د امریکا غه تجارت وایو، وته وایو بالکل تجارت کړو، دا نن چې کوم طالب جاریت و کولاړو په زور قبضه کړو په ټوپک په زور، نو کدرې ته اوس بل یو ټوپک والا را پاسي، نو جواز خود ته پیدا کو کنه، هغه خود نه پیدا کړي
نه، هغه پات څه وکی، یعنی او څه وشي اوس باید څه وشي، اوس خور څه وشي.
زما دي ارز لاړې زه تا ویم چې امر الله صالح چې کوم خبره کوي هغه نن هم د افغانستان څه ده پدې چې هغه الیکټډ پدې و چې الته کې ارتن چې الیکشن شوی دی، یو پارلیمنت موجود وو، یو آئین موجود وو، یو قانون موجود وو، دا غیر لاندې هغه شوی دی، نو دا طالب چې نن لاړه او کېناستو دې به حکومت جوړوي، نو دا ماته وایي چې دا د کم آئین لاندې دی، دا د کم قانون لاندې دی، دا کم په جمهوریت طریقه راغلی دی، کم په جمهوریت طریقه راشي نو کا طالب راشي او کا غار څوک راشي ټوپک یې سو خلاف کوي مونږ دا غیر مخالفت کوو.
نه اوس چې دا کم حالت اوس دی، ټوپک
ته ټوپک راپسی
دا اوس چې کم حالت دی دا خو یعنی دا او چې کوم حالت راغلی دی، اشرف غنی نسته یا حکومت هغه پریښی دی، طالبان یو نوی حکومت جوړولو کوشش روان دی، که سبا یو حکومت جوړیږي ستاسو په خیال باندې آیا بیرته اشرف غنی راسي، بیرته زوړ حکومت بحال سي، بیرته پر ځای سي که نه؟ تاسو وایسته چې بل داسې یو طریقه کېدای سي.
مونږ دا مخکې نه دا ویل چې دا افغان حکومت هغه ټیم چې افغان حکومت موجود و که نه، اوس تاسو څنګه وایي نشته، اشرف غنی نشته. اوس خو چې کوم هلته کې مشران ناست دي، په کار ده چې دوی سره کښېني او په یو ښه طریقه باندې یو حکومت عبوري حکومت راولي، خو دا اعلان دی وکړي چې دا عبوري دی، او بیا به د افغان ولس ته دا اختیار ورکوي چې هغوی خپل اسمبلی او خپل حکومت منتخب کړی شي. موږ خو د جمهوریت قایل یو، موږ خو د عوام د رایې قایل یو. نو که فرض کړه داسې کوي، نو هله به دغه کېږي چې دغه طالب دا وایي چې دا حکومت زموږ نه دی، دا د عبوري، په دغه کې د سالم وي، په دغه کې د کرزیم وي، په دغه کې د عبدالله عبدالله وي، د ګلبدین دی، د مولیان دی، په کې طالبان دی، په کې دیو دی کینی، او یو لار دی پرامن لار اوباسي چې په امن باندې وي، په جمهوری طریقه باندې وي، په عیني طریقه باندې وي، او په پارلیمنت په ذریعه باندې وي، او د افغان عوام ته هغه منظور وي.
مشکل دی خیر تاسو سوال دا دی چې د پاکستان حکومت په اسمبلی کې یعنی صرف د نېشنل سکیورټی اجلاسونه راوغواړي، پارلیمنت کې بلاول بوټو زرداری هم دا خبره کړې ده د پیپلز پارټی مشر چې باید پارلیمنت په اعتماد کې واخیستل شي، په کوم انداز چې اوس د پاکستان یو مهم رول جوړیږي چې افغانستان کې راتلونکی حکومت جوړ شي، نړیوال د برتانیې وزیر اعظم هم دوی ته ټلیفون کوي، د اردغان هم دوی ته ټلیفون کوي، معنا دا دی د پردې شاته د پاکستان رول ډیر مهم دی. د پاکستان حکومت یا د پاکستان اسټبلیشمنت څومره دغه سیاسي پارټي اسمبلی او د پارلیمنت په اعتماد کې اخلي چې دغه جوړجاړی راولي کنه، د پردې شاته دوی خپل یو کار روان کړی دی.
زیر ما په خیال باندې افغانستان کې افغانستان ایشو چې وی په دی باندې چې کلم مطلب پاکستان کې سغټه فیصله شوې دي، نو ما خیال دا چې پارلیمنت کې ور هغه باندې اوپن ډسکشن کلا نه دي شوی، ما چې سمره ما ته یا چی زه فرانس ته ډیره پته وي، او اکثر چې دی مطلب لکه کلوز ډور میټینګ یا چې کم یا دغه وی دا ان کیمرا بریفینګ وی په هغه کې اکثر چې دی دا ملاقاتونه کیږي، لکه دا اوس چې دا تقریبا یو سو میاشتې مخکې د افغانستان په مسلې باندې یو میټینګ راغوښت شوی او بیا یو بل فیصله هم وشوه چې آر بی چیف هم پکې وو، ڈی جی آئی سائن پکې وو، نو په هغه کې بیا خبرونه موږ وکړو چې بهر رالو. نو مطلب اکثر چې دی دغه شان دی طریقې باندې چې دی دا سیاسي ګوندونه او جماعتونه چې دی دا مطلب په اعتماد کې اغوښتل شوی دي، او مطلب اوپن ډسکشن نه کیږي ور باندې. بل دا دی چې پاکستان رول خو واقعي چې دی ډېر مهم دی، هغه خو مطلب اول نه چې دی ډېر مهم پاتې شوی دی، کله د پیس پاسې شروع شوی و د پاکستان په وینا باندې، لکه پاکستان ډېر رول پکې اوس چې هلته طالبان راغلو نو هم مطلب ډېر زیات رول لري. پرون چې دی دلته پاکستان نه یو وخت چې یو د افغان حکومت یو افغان نه افغانستان یو د پخوانی حکومت کسان چې دا یو وخت یو هغه مطلب تللی دی، او هغه اوس دوهی ته تللی دي. نو په دې وخت کې مطلب لکه ضرورت دې خبرې دی چې لکه طالبان خو اسیم اوس راغلو افغانستان ته، او ډیزل دا وشو چې ډېر زیات مطلب لکه خون خرابه و نشوه، نو اوس دې وخت ضرورت دې خبرې دی چې هلته یو مطلب لکه یو ګډاله مخلوط حکومت جوړول پکار دي، مطلب لکه طالبان پکار دي چې ځان سره نور چې څومره ګوندونه دي، د شمالي اتحاد کسان دي، د اشرف غنی صاحب خلق وي هغه دي، چې الته بیا مطلب دا لکه آئنده لپاره د مزاحمت یو بل یو دغه شروع نشي. په دې چې اوس هم د یو ورځ نیم مخکې چې دی د مسعود زوی چې دی یو دغه شان بیان ورکړی دی چې موږ مطلب لکه نه منو، او موږ کېدای شي مزاحمت شروع کړو، امرالله صالح وغیرہ هم ورسره دي، نو دا به ډېر مهم وي، او دا د پاکستان په کار دی چې په دې باندې هغه وکړي کار وکړي
نور نور جنگ خدای افغانستان کې طالبان قبضه او د مشر غنی هیواد پرېښودل وروسته د هیواد اوسنۍ وضعیت او راتلونکي حکومت په اړه لیدلې روانې دي. د افغانستان د بدلون په پاکستان کې سیاسي ګوندونو پر بیانیو دریزونو اغیز کړی دی. په دې بحث کې مهم دغه دریزونه قتل او د پاکستان په سیاست اغیز. میلمانه مو د جمعیت الاسلام فضل الرحمان ډلې یو مشر او پخوانی سینیټر حافظ حمدالله، د عوام نیشنل پارټي د اطلاعاتو سیکرټر او پخوانی سینیټر زید خان، او خبریال او څېړونکی رفعت الله اورگزایو بحث پای ته رسیدي. عبدالله کاکړ دوسته خدای پامانی وای.
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.